السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي د لوی د میاشتې دیار لسمه د 2023 میلادي کال د فبروري د میاشتې دوهمه ده پایل د دې سات په خبرونو کو نن دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په 14 ولایتونو کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. د بنسټ ندی ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به څومره ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي، خو اټکل کېږي چې په دغو ولایتونو کې به میلیونونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. په نوي 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې تر اوسه د پولیو د کومې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو تېر کال په دې هېواد کې د لږ تر لږه 9 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپور ورکړل شوی و. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزند ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګزند هغه ناعلاج ناروغي ده چې یوازې واکسینونه مخه نیولی شي. د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن دوشنبه د افغانستان په دریو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې د یکشنبه پورې خبره شوې راغلي چې د بلخ، جوزجان او هرات ولایتونه به نن دوشنبه د واورې او باران د ورېدو شاهدان وي. د باران اندازه له 10 څخه تر 25 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 څخه تر 25 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د په داسې حال کې د شپې وروسته وکړي افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو له امله له شپېتو څخه زیات کسان مړه شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي د هېواد په جنوب ختیځ د نیپرو پیتروفس سیمه کې د روسیې د یکشنبې د ورځې په دو جلا بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 8 تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره په پاولوهرات سیمه کې یو ډران د کارګرانو یو بس ته نږدې ولګېد چې په نتیجه کې 15 کان کیندونکو وژل شول او 2 تنه نور هم د سیمې په مرکز د نیپرو ښار کې پر یو شخصي کور د بل برید په نتیجه کې وژل شول. په همدې حال کې چارواکو وویل چې په زاپوروژیا ښار کې پر یوه زیږنتون د روسیې په برید کې شپږ تنه ټپیان شوي او هم د روغتون ودانۍ زیانمنه شوې ده. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې ټاکل شوي د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو یو نوی پړاو داونۍ پیل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د خبرو دغه پړاو به د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د فبروري د میاشتې له 4 نه تر 15 پورې ترسره شي. زیلنسکي پر ټلګرام چینل ولیکل، موږ لیواله یو چې ډاډ ترلاسه کړو چې پایلې موږ د جګړې رښتینی او باعزته پای ته نږدې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشره لوبډله د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ له هند سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پیل شي. هند پرون یکشنبه هغه مهال د دې جام نیمه پای لوبې ته لارو موندله چې پاکستان ته یې د 58 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پر افغانستان او هند سربیره د استرالیا او انګلستان لوبډلې هم د دې جام د نیمه پای لوبې پړاو ته وتلې دي. په پام کې ده چې د دوی ترمنځ لومړنۍ نیمه پای لوبه سبا سه‌شنبه د زیمبابوې په امبولویو ښار کې ترسره شي. د آسیا د فوټسال جام سیالیو په دوام نن دوشنبه هم دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د کویت او لبنان ترمنځ ده او دوهمه هم د قرقزستان او جنوبي کوریا د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټسال لوبډلې په څلورم ګروپ کې پرون یکشنبه د ایران په وړاندې 2-5 ماتې وخوړه. تر دې مخکې افغانستان د مالیزیا او سعودي عربستان لوبډلو په وړاندې بریاوې ترلاسه کړې وې. د آسیا د فوټسال جام سیالۍ د 14 لوبډلو په ګډون د 12 میاشتې په 8 نیټه د اندونیزیا په کوربتوب پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي اټکل کېږي چې په 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان اوبو او حفظ الصحې ته د لاسرسي لپاره مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د دغو کسانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 163 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالو پراخې بیرته ستنېدنې وچکالي ناروغي لکه کولورا او همدارنګه سیلابونه او زلزلې او بو او حفظ الصحه ته لاسرسي اغیزمن کړی دی. او چا همدارنګه ویل چې د ټول افغانستان د ارزونې لمخې تیر کال 50 سلنه کورنیو لکتر لګه یو چاپریالي خطر تجربه کړی، حال دا چې 10 مېره په 2023 کال کې 85 سلنه و. او چا زیاته وی چې هغه کورنۍ چې د څښاک او حفظ الصحې لپاره اوبو ته لومړیتوب ورکوي له 25 سلنه څخه 10 سلنه ته لوړې شوې دي. سره له دې چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنې شته، خو په وروستیو اونیو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو ورښت د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې پیدا کړې دي. د چاپریالي چارو کارپو وحید الله صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وروستیو ورښتونو په اړه وویل.
ورستی اورختونه چون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرنمنت لپاره او بلې چې د واره د باران د طریقې ته تمیل کیږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هېوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي او په عموم کې په چاپېریال باندې مثبت تاثیر لري.
له بلې خوا د اوبو او چاپېریالي چارو کارپو نجیب الله سدید وایي چې افغانستان له تر وخت مخکې تودوخې سره مخ دی چې د هغه په اند دا به د دې هېواد لپاره ناوړې پایلې ولري.
پوشش برفی افغانستان که حدود 70%
د افغانستان د واورو پوښښ چې د دې هېواد شاوخوا 70 سلنه د اوبو سرچینې جوړوي کیدای شي د له وخت مخکې تودوخې له امله ژر ویلې شي چې ورسره به سیلابونه راووزي. دا اوبه به مخکې له دې چې د کرنې فصل پیل شي له افغانستان ووزي. له بلې خوا دا چاره د خاورې په رطوبت هم ناول اغېز لري. د خاورې رطوبت له منځه ځي او کله چې له پسرلی نمخ که رطوبت کم شی پر سرزایونو هم منفی اغیز کوی. پر دی سر بیره پا افغانستان که پر کرنه پا زانگل دول پر للمی کرنه هم ناول اغیز لرلیشی.
د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدي میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د شمیرو له مخې په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه 8 تنه ککړې اوبه څښي. یونیسف مخکې خبرداری ورکړی و چې که بیړني اقدامات ونه شي کابل ښایي تر 2030 کال پورې خپلې ټولې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې له لاسه ورکړي. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ همکار صفي الله ستانکزي سره پاتې شي.
په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتېدو دي. د بلوچستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. دا چې پرون هلته یو ناکرار ورځ وه، د پاکستان پوز ادعا کړي چې پرون یې 2 نوي وسلوال چې پکې 3 ځانمرګیان وو وژلي دي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 10 امنیتي سرتیري او 1.5 وګړي وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتېدو دي، خو په ټکوي دودیز نشي توکي لام په دې واد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. دغه راپور کې بیوزلی، بیکاری او د اقتصادي فرصتونو نشتوالی د روغتیتوب د خپرېدو لوی عوامل ګڼل شوی او په ځانګړي توګه د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداري ورکړل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او روسي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي توکو د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه شوې، خو دودیز نشه یي توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کیږي. د دې سازمان نوی راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د دلوي په 12مه خبر شوی پکې راغلی چې چارس په افغانستان کې د نارینه او په منځ کې تر ټولو زیات کارول شوی مخدره مواد دي چې شپږ څلوېښت سلنه دي، په داسې حال کې چې تریاک 19 سلنه، تابلیت کا 1 سلنه او میټا میفیتامین یا شیشه 1 سلنه دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 2023 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدرکړی فرمان کې د کوکنارو کښت تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تیر جمهوری نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدراتو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدی وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدراتو کارولو مخه نه ده نیول شوې، بلکې نورو هیوادونو ته قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یکی تریاک داریم که در افغانستان قاچاق میشه، در بخش‌های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، د غرض نور مخدره تو که لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلې چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هیواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي. هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سی په سروې کې ګډونوالو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د مخدره توکو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللې دي. دا سروې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شوی ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدره توکو کارولو لګښت دیوي بشپړې ورځې له عاید څخه ډېر کېدای سي. د بیلګې په توګه د شیشه دیوي ورځې کارول د ورځني مزدور لپاره د ورځني مزد تر 1.8% یا د مسلکي کارګر د مزد تر 8% پورې لګښت لرلای سي. په دې راپور کې د مرکزی آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سی سیمه ییز استازي اویلر سټوله په حواله راغلي چې موندنې ښیي چې د مخدره توکو کارول د بېوزلۍ، بیکارۍ او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د مخدره توکو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدره توکو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سی څېړنې ښیي چې د ویش لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ له پلوه جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینه وو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 22 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 10% مرکزونه د ښځینه روږدو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روږدو څخه یوازې شاوخوا 1.5 کسان د روږدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره توکو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدره توکو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشتوالي د مبارزې لپاره د عملي ګامونو اخیستل کولای سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلوچستان کې د ورستیو خنړیو پیښو وروسته په دې ایالت کې 2 میاشتې لپاره انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه په بشپړ ډول پرېږدي. یو شمېر سیمه ییز خبریالان وایي په مرکز کوټه کې ګرځبندیز نافذ شوی او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسولین وایي دغه وضعیت په هغه ایالت کې میشت افغان کډوالم لستونزو سره مخ کړي. جزئیات بل اکرام الله اکرام واورو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبه د ورځې تر خنړیو پیښو وروسته نن هم د دې ایالت د مرکز کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د جدي امنیتي وضعیت خبره کیږي. یو شمیر سیمه ییز خبريالان د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته ویل یک شنبه د 12 هم د کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې ګرځبندیز نافذ او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په دې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم تر اوسه په بشپړ ډول قطع دي او اندېښنه څرګندوي چې په یاد ایالت کې په ځانګړي ډول کویټه کې په میشت افغانان لږ دي ستونزو سره مخ وي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان نه چې الته کوم پاتې وي هغه روزمره ژوند به بالکل پټه په ولاړ وي ځکه چې هغه دوی ته مطلوب دي پاکستانی پولیسو ته مطلوب دي هغه وینې سي او مخکې نه هم هم د دې حالات اوس دلته چې کوم پښتونخوا کې خلک دي دوی د روزمره ژوند چې ډیر زیات متاثر دي ځکه کار روزګار لنی شو ته دلته پولیس په ازادي تنګي نو الته خو بیا جنگي حالات مخې ته راغلي دي نو په دې کې خو مسد دوی د پاره لاس سپاک دي د افغانان وای خامخه بنسي
پرون شنبه د دلوي ولسمه بلوچستان یو نارام اورسته راکړه او د مرکز کوټي په ګډون په دولس خارونو او خارګوټو کې همغږي وسلوال خنړي بریدون او چاودنې وشوي سیمایز خبري اعلان ازادي رادیو ته ویل اوس محل کې څه هم وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ښکاری خو د خلکو ترمنځ ویره لا هم موجوده ده د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوی په دولسمه په کوټه کې خبري غونډه ته ویل چې په تیرو څلويختو ساتونو کې لوسلوالو سره په نخته کې ول سمنيتي سرتيري او یو ډیر شولسي وګړي وژل شوی نو موري د غراز ویل چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل 15 سلويخت وسلوال هم وژل شوی فرانس پریس او رويټرز خبري ایجنسونو په خپل راپورونو کې ویلي بلوچ ازادي غوښتونکو ډلې بي ال اي چې امریکای د ترهګر ډلې په توګه پیژني د دغه حمله مسولیت منلې او په حمله کې د پاکستان سلورت امنیتی سرتیرو د وژنې داوا هم کړی ډورن کرخه تاثیر مده کندهار د سپین بولدک کولسوالي د ویش بازار یو شمیر دکاندارانو وایي ک څه هم لسیمه تازه حال نه لري خو په خبري پرون وضعیت ډیر خونړیو د ویش بازار یو دکاندار میرویس ازادي رادیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب وو ک څه هم وسالته نیټ باندې شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کیږي خو پرون چې ما خبرې کړې چې څو درانه درانه پټاونه سوي چې په کوټه او د بلوچستان په لس پنځل ځای کې جنگ روانو وسیس د تازه معلومات نه لرم چې اته څه کی سره وانه ده
د کندهار د سپین بولدک کولسوالي یو بل اوسیدونکو هم د نوم د نا خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته ویل
پرون رئیس په کوټه کې انټرنیټ کار نه کوي زمالته د کار زمين دي او ډیر مرته تشویش اندیش نه ده ځکه پرنلته ډیر سخت جنگ وو او موږ خپلوانو خپلوانو هیڅ اواز نه لرو چې دا وی وضعیت به څنګه وي ویل کېږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هیڅ چا له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي
که څه هم په روسیې کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو نه په ګڼ شمیر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي خو د راپورونو له مخې لا هم د کوټې په ګډون په یو شمیر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشتي بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکرارۍ شاهد دی د پاکستان امنیتی چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په روسي او ناکراري او بریدونو کې د هند له بلاتړي برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنه تل خوارج او فتنه تل هندستان یادوي لاس لري هغه دا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړی دا
ازادي رادیو ته غوښتل د بلوچستان روسي او پیخو په تړاو مو راپور واورید د ازادي اروپا مشال څنګه سینیئر خبريال پامیر سایل را سره د استودیو کې ده پامیر د پاکستان پاوس رسمن د بلوچستان د پیخو پر د هند له بلاتړي خمنو وسلوالو چې دی فتنه هندستان یادوي په غوړه چولې ده د هندي چارواکو خبرګون څه دی د غتورونو په ارتباط
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلي بیان کې نن د پاکستان دا تور به بنسټه بلل دي او ورسره دا هم ویل دي چې پاکستان اکثر د خپل کورنۍ یا داخلي مسلو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي به مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم لیکلی دی چې پاکستان په زید دی چې د تر د تاوتریخوالي دغه سپیخونو ورسته نور هیوادونه پړ وبولي یا ملامت کی په کار دی چې داخلي مسلو ته پام وکي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې د ننه څنګه خلق زپل شوی دی په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونی شوی دی نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه به اساس بلل دي او را دي کړل
په بلوچستان په تیر بیا ګوادر کې خو بندري سیمه د الته د چینایانو پنګونیم دي د غوی خبرګون څه دی کوي څه ویلي او په نړیواله کچه باندې چا چا خبرګون خو ولدي
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د بهرنی د امریکا د بهرنی د سفارت په ناظم الامور چې د یشارز د افیر اغه نادلی بیکر اغه دا حمله غندلې دي د پرونچ شوی وی په مختلفو سیمو کې دولس سیمو کې وسلوالو بریدونه کړیول، نو هغه غندل دي او د ټول د بریدونه ټول تر هغه بریدونه بلل دي. او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچې بلوچ سلیبریشن آرمی له پاکستانه ازادي غوښتونکې وسلواله ډله ده هغه د حملو مسؤلیت منلې وي، او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې دي لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه دای ترهګر د بهرنیو ترهګرو په نوم لړکه ور شاملې کړې دي. نو لدې پرتا د سیمایزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا غي هم د حمله غندلې دي، او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویل دي چې په بلوچستان کې دي، او لدې پرتا چې په نور ځینو کې د چین پروژې دي لکه د خیبر پختونخوا ځینې برخې دي، همدارس د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځینې پروژې دي چې دلته دي د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باور کړی دی په بیا بیا ورته ویل دي.
اخیری مسله بلوچستان خټول ته معلوم ده چې د پاکستان لوی ایالت دی، د مساحت له لحاظ خو په نفوس کې کم دی او تر څنګه تبیزی زیرمو باندې مالامال دی، اما په عین حال کې بې وزله او تر ټولو کم پرمختللی دی، ځکه چې په لوی کچه باندې انتقاد ده چې حکومت ورته ډیره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي. تر څنګه دغه سیمه د افغانستان او ایران سره ډیره ګډه اوږده پوله لري، که دغه سي تحولات دغه سي پیښې دوام وکړي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي؟
د دې نمخ کې مکه تاسو لیدلی د ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي یا نړیوال شنن او څېړنې راغلي دي، هغه اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې کوم وضعیت خرابېږي نو مستقیما په افغانستان باندې اغیز پریوزي، ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنز د ډیورنت کرخه چې دا په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولې دی او پوسټې مور باندې جوړې دي، خو د دې باوجود په دې باندې وسلواله ډلې او یا جنايي ډلې چې نشئی توکي قاچاقي تک را تک کوي، همدارز په ایران سره هم په دې پوله باندې تک را تک اکثر کیږي، او ایران هم په پاکستان باندې څو ځل تور پورې کړې دي چې تاسو هلته وسلواله ډلې ساتلې دي چې له هغه ځای په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان بلوچستان افغانستان کې حمله کوي. نو راپورونه او شنن چې څومره راغلي دي غوا مې شویل دي چې کپ بلوچستان کې وضعیت خراب وي او کډ افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابيږي، او یاد بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پوله باندې وضعیت خرابيږي، نو ټوله سیمه غواخلې شي، امنیت غواخلې شي.
مننه کوم پامیر ساحل،
خوشاله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو د ژر خلاصېدو غوښتن کې ده. د دې خونی دواړو خو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت لامل په توکو بار موټرې بدیل لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو لامل له درنو مالی زیانو سره مخ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لدرنی و میاستو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګری او ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګری له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړی ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د دلویش پړسم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستانی سوداګرو له دې امله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
د ریکسپورت اعلان نو وروسته یو شمېر ګاډي چې د بیرته حرکت کړي دي دغه صفري نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې د بیرته حرکت کړي دي چې کراچي خوا ته تر څو د هغه لارې نه جبل علي او د بندر عباس لارې چې د افغانستان ته داخل شي بعضې ولاړې دي، بعضې تجارانو سره پیسې نشته، په بعضې تجارانو باندې دومره د ریچو د تنشن راغلی چې د مال د قیمت څخه هم په زیاتېدو دي. نو دغه یو لوی ستونزه ده چې د تجار لپاره هم پیدا شوی ده، تجار بېچاره زیانمن شوي دي، او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان د تجارانو تاوان ده په مجموع کې چې دا زمونږ د گاونډي مسلمان هیواد پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی.
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمیر تر 200 رسیږي. دغه شان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیر پلاوي غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټرې هم ولاړی دي. منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي پاکستانی تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده هغه مالونه څه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کوم چې راپورې وتې دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی. کې پاکستانی هم داسې څه تاجران وو هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لاره باندې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته. خو هغه تجاران هم دي هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي. او په افغانستان کې بیا چې کوم دی د پاکستاني تجارانو چې باغونه به یې اخیستل په باغونو کې به یې سرمایه ګذاري کوله په تازه میوو کې دې خلکو هم هلته پیسې بندې.
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دی دا لارې په خپلواک ډول خوشی کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل دومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګري توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي اوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویان دی صبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي.
وربش خوست ته هلته د افغانستان د شپاړسو نور ولایتو په شان په خوست کې هم د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزند زد واکسین څلور ورځې کمپاین پیل شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نور شپاړسو ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزند پر ضد واکسینو د څلور ورځې کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه په څلور ورځو کې پلي کیږي د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لري او نږدې سیمو شاوخوا د نیم لکه هغه ماشومانو ته به د ګزند ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي او زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحي کارمندان دي، علمای کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورن کرخه سره جوخت ل نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند همدارنګ په مرکز کابل په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپږ ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن ناروغي ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
سلامونه او درناوی. ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن خار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. خغلې سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو کورنۍ سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادې ملما په نننې خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو. خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پوری اسداباد پوری تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی وو. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړی دی او تقریبا د دریو لسیزونه را په دې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لمړی راځو تاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې څومره وخت مالته تیر کړی؟ لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشکلنې کې زه د افغانستان نه راوتلم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه و، او پامدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره و.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې و؟
او کرشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅې مې کړې دي، خو به مې د څو کال کېږي پرې مې خو د ځکه هغه شیر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکلی. او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي. او دلته په المان کې د غدیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې خو، نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم. او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کوم دنده را سپارل شوې ده، زما په کې اړتیا و، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللې او خپل برخه خپل ونده په کې سر تر سولې ده.
مته د سحکاری چې ډیره برخه ستاسو د فعالیتونو به افغانانو سره د امرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي، لوغو سره د امرستو په چارو به او په د فعالیتونو به ستاسو هڅه متمرکز وي، همدا څه ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب. زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی دغه نوي کډوال خويندورونه چې زمونږ راغلي دي زمونږ ملګري زمونږ ټولنه زمونږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي مرسته کوي کومکونه وسره کوي او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي او اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی خو علاوه زما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي، د خپل دغه تجربه په اړه راته وایاست.
مننه ثقل صاحب. لنی کمرغه په دې ورسته یو وخت کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي ډېرې لوست خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي دوی شدل تراغ نه مونږ صرف خپل تجربه وسره شریکی کړو مونږ هغه څه د ایتو په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړی توبونه شه دي د ژبې زده کول دي د دې کلچر د دې هواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې شراغلې وي د غوي سره زمونږ د پخوانم کله چې غوي په هیواد کې زمونږ اړې کې وي زمونږ ملګرتیا وا دلته شراغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه په ګډه شروع کړو او دوام لري تکلسه
ډیرخه. په تیرو دو دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سي یو حالت کې ستاسو هڅه سوا او لکه ستونزه سره مخامخ شوې دي انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل دا ډېره د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدلوم راوړ. خو تکل سه یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې د اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي ښه کارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه یې راوړي دي د هغې یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول ډېر هوایي ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لکه ذهني مصروف وساتي. بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل سي دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغم د افغانانو د جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیر ناوړه ګټه واخستل شو عوامل او دغه ډیر دي خو د دینه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره څه ډول وو؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سي تاسو ته څرګندې چې د سي پیخي چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسي وي به خو هغه ټول د سي تصادفي توګه وي د سي دسی پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنۍ وسره د ځوانانو سره زمونږ اړې کې ډېری دي. موږ د خپل تجربې لمخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو، خپل تجربې وسره شریکو. یعنی مختص مخ کې ویل چې د جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده، ډیره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډیر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زموږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډه ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے دا ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده. د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کونړ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي. او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مخ خو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ستاین غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لاسته راوړنې لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسؤلیت بولي چې هغه وستای او خپل ټولنې ته معرفي کړو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو. هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند مشاعري تر شا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري. د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې بحث کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي. په دې باندې باید بحثونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پام وي، موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقاله په ویل شوې دي. دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سین مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسؤلیت لنی که برغه ټول دغه ده که نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي وي، خو دغه حالې ځلې ومنډه رامنډه مسؤلیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دي. خو د دې ټولنې خدمات چې دي، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که تاسو ته څو بیلګې ویم، لکه په لویا پکتیا کې چې زلزلې شوې وي، هلته موږ مرسته رسولې دي. تیر کال چې دي د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې. د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټول ته نمونه یادول پکار نه دي چې دا غي حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمنګ مالی مرسته او تر رسیدلې دي دا وشي په ختیځ ولایتونو کې زلزله وشوي نو تقریبا درې جوپې مرسته زمنګ رسیدلې دي په زورګونو په لسګونو زره او رومنګال ته لیږلي. هدف مې دا و چې زمنګ دا نوم چې ده دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه نو حتمن دی باید پکې کونړی نه کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سې استعمالو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانان ته رسېدلې دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو لکه دغه څو بېلګې د هرات او د لوی پکتیا انتر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کسی زمونږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار مونږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشاعره د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیاری وخت ورته ولرو به یو مشخصه نیټه تاکو پاکی باندې دا غونډه جوړو لنی کې مرغه
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او نه فصل ولاده سي خاص معلوم نه ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی ته راغله او نیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده د اروپا کې د یو جشنی بڑې غوړه کړې ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب وو دا خو زموږ خپل کور دی یعنی
دی ټول اروپا غونډي دي د جرمني
او غونډي وادونه دي جرمني سره نږدېم دي زموږ دغه ټول فرهنګي بلګري شې دی د ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډېر خوان کوي ډېر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځني مسائل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپیښ دي په دې باندې بحثونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنه کې مېرمنې څومره وند لري دغه قصې په کې راچړلې و او افغانستان یو سره پرتل کړي و دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلول هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امداراس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سرنیز او ډیره هر اړخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنیو حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیره په زرفوري مقاله لري.
ډیر زیات مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخوانی راټول دي.
او بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگم لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې مونږ په کې راچیړو او حکیمانو سره شریکو. مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومن بابا داغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیو يم د دې ول ساتلو سکالو کې دې تاسو خبرونه د دې او سلوونه لري. خو زمون فعالیتونه د دې په مختلفو برخو کې دی چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو. طبعا دا سیاسي رنګ خپل یو مونږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکو لپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړی دی او د دین وروسته هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه هغه څه نه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي. او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر. او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د دې موجوده نسل او د راتلونکو نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورمو ودان سرشار صاحب په اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو دې خطه کې ته اشاره وکړه په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریکم کړی دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې ده په یو برخه کې بوختي کار کوي، په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي. په ځنویو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولي دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګړه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه د خو په عین حال کې ل اوریدونکو سره خای دا پښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه هم غګیره شي او ټولې چاره مو په یو هم غګی کې پر مخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل کسړه دې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې نه دی، یو چت لاندې کېني او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښګړم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه د پاره دي. او که هر څوک یو هدف دوه هدفه تعقیب کی، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثال دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کی، که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي، خو خلک پستړی کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپلې خپل چوکاټ دی خپل ضرورتونه دي په یعنی زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زی خیګه چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخوي خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي دام ډیره خبره ده
څومره ډاډه یاس چې ستاسو او دغه نوري ټولنې چې تاسو یاد کړی د دوی هدف یو دی
بالکل دا خو د فعالیتونو څرګند ده تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل هغه په یو برخه کې لاسته راوړل لري فعالیتونه کوي ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کونړ سیند مشاعري د دې مشاعري هغه لمن څومره پراخه ده په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه کیسې چې موږ را شروع کړې دي یا مثلا هیواد ته دغه زمنګ مالی مرسته چې رسیږي همدغه سي دغه نور ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي زه فکر کوم چې هدف یو دی یعنی دا به د یو چا کیسه فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی دا د ژوند چارې همدغه سي ویشل شوې دي خو دلته موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ اداري ولرو او دغه ملګری دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دي تر هکې او د دې د پاره کار کوي او زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه مثلا درغلی او کچیرته د سي اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سيالي بڼونی سي او دغه بڼ چې ده دغه دا سالم سيالي د دې خلا نورم به ګټي دي دي
غوړم ستاسو رستي لاندې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر وروسته پات شو افغانان د بل کړهو د بلې جګړې توان لري زمونږ وطن چې دې مسایلو نه درایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دې تکل سي هغه دایمي دي مونږ باید دې سره خپل تړاو خپل مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې او شه دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکي ده نو په کار دا چې د یو موټي افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بل خبرونه د خدای خدي وي
د ازادي میلمه نختر
اختر نلری کلی موچ نار نلری کرمو نختر نلری کلی موچ نار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری